دا مشال ریڈیو دا
وخت ما زیګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو په ورستۍ خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د نېټو سیکرټری جنرال ویلي افغانان باید فخر وکړي چې راتلونکي کال کې به د دوی خپل ځواکونه د امنیت ساتنې قیادت کوي. ډاکټر وایي د ملالی یوسفزی روغتیایي حالت پر شکې دودی. د پاکستان د حزب اختلاف مشر ویلي حکومت د ملالی د پیښو د ممکنه فوجي اپریشن په پلمه راتلونکي انتخابات ځنډول غواړي. د پاکستان د سند صوبې پولیسو د وسله والې ډلې لشکر جنګوي یو مشر نیولی دی. نو رپورټونه هم لرو خو پایله خبرونه کوو. ویونکی مجید بابر.
ستړي مشي اول د مشال خبرونو سرټکی. د ناټو سیکرټری جنرال اندری فوغراس موسین وایي چې ناټو به رومرو د افغان امنیت چارې د 2013 کال تر پای پورې افغان ځواکونو ته وسپاري. پولیس وایي په کراچۍ کې د لشکري جنگ وي وسلوالې ډلې مشر حافظ قاسم رشید یې نیولی دی. ډاکټران وایي د ملالی یوسفزی علاج په مؤثره توګه روان دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کابل کې د ناټو سیکرټری جنرال اندری فوغراس موسین د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې څنګه هم په بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي سرتیرو د لیکونه بریدونه روان دي خو مونږ به د دوی مخه ارومرو نیسو. ښاغلی راس موسین زیاته کړه دی وایي موږ لپاره دا ډیره مهمه ده چې دا ډول بریدونو مخنیوی وکړو. خو زه تاسو ته دا باور درکول غواړم چې دا ډول بریدونه به نه زموږ په ستراتیژۍ اثر پرې باسي او نه به زموږ اوقاتي کار اغېزمن کړي. او زموږ هدف دا دی چې د 2013 کال تر پای به د امنیت ټولې چارې افغان ځواکونو ته وسپارو. د ناټو د لوړې کچې د فیصله سازۍ د سانګې یو پلاوی پرون ناوخته د دغه سازمان د سیکرټری جنرال اندری فوغراس موسین په مشرۍ کې کابل ته رسیدلی و. راسموسین زیاته کړه چې ناټو ځواکونه به د افغان ځواکونو د صلاحیتونو لوړولو کې مرستې جاري ساتي. د کراچۍ پولیس وایي پرون یې په فرقی ځنخوتو کې ککړ د حافظ قاسم رشید په نامه یو تن نیولی او وسله ترې هم ترلاسه کړې ده. د کراچۍ د سی آی ډي پولیسو چارواکي وایي حافظ قاسم رشید په کراچۍ ښار کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکرې جنګوي د سند څانګې مشر وو او د هغه خلاف د ښار په بیلابیلو تاڼو کې د سلونه زیاتې مقدمې درج شوې دي. بلې خوا ته په کراچۍ کې د خوډب لړۍ روانه ده. د تشدد په تازه پیښو کې د کی ایم سي د یو افسر او یو پولیس والا په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. ډاکټران وایي د ملالی یوسفزی علاج په مؤثره توګه روان دی. د برتانیې د برمنګم ښار د کوین الیزابت هسپتال ډاکټران ویلي ملاله د مضبوطې قوتي ارادې مالکه ده او د دا ډول زخمي شوي تن په علاج کې دا خبره ډېر اهمیت لري. په پاکستان کې د اپریشن وروسته د ملالی په سر کې پارسو براغلی و چې برتانیې ته د رسیدو سره سم یې ټیسټونه وشو او ډاکټران وایي که څه هم د دې علاج به وخت واخلي خو ناممکنه نه دی. بلخوا په ټوله نړۍ کې د وسلوالو طالبانو د دې برید غندنه روانه ده او خلک د ملالی د روغتیا لپاره دعاګانی کوي. د پېښور سره نږدې د خزاني کلي اوسیدونکي زلمی عبدالله نن د پېښور پریس کلب نه په سایکل د امن په نامه د ټول نړۍ سفر پیل کړی دی. د خپل سفر پیل کولو پر مهال عبدالله خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل
زان سره یو پیغام لم چې پاکستان بلکې پښتون یو امن پسند قوم دی او محبت خوخی او امن خو زبه ان شاء الله لوم بیا افغانستان ته زم. افغانستان نه بخوا بیا قرغیزستان شو غ ملکونو ته بزم. کم چې غ مخ کې نن نشبغو میاشت مخ کې متاثر شو دا غي سره بل امن یو اظهار به.
عبدالله وایي چې د دې سفر لپاره د ځینو کسانو غیر دولتي ادارو په مرسته یو ځانګړی سایکل جوړ کړی دی چې دغه د امن سفر به پرې تر سره کوي. د پاکستانی چارواکو لخوا جاری کړی شوی تازه شمیرې ښایي سخت کال د پشکال سیلابونو په هیواد کې په تیرو 15 هفتو کې 415 کسان وژلي او څه باندې 500 لکه متاثره کړي دي. د قدرتي آفتونو د نظم ادارې NDMA ویلي د سپتمبر د میاشتې راهیسې په ټول ملک کې څه د پاسه 2.5 لکونه زیات خلک په امدادي کمپونو کې ډېره دي. د یادې ادارې لخوا په روانه هفته کې جاري کړی شوی د دې شمیرو له مخه د پشکال د سیلابونو څه باندې 4.5 لکه ځمکه باندې ولاړ فصلونه هم تباه کړي دي. د بخنی نړیوال ادارې امنیسټی انټرنیشنل د افغانستان په هرات ولایت کې د هغه ځواني خزینه په مبینه توګه د سر غوسول غندنه کړې چې د سرګنې لخوا د مجبورولو باوجود د بدکارۍ نه انکار کړی و. یادې ادارې ویلي د محګول غمی د پیښه سرګندوي چې په افغانستان او په سیمه کې ښځې او جنکۍ د تشدد سره مخ دي. په امریکا کې د امنیسټی انټرنیشنل مشر سوزین نوسل په افغان حکومت غږ کړی چې د ښځو خلاف د تشدد ختمولو لپاره دې په هیواد کې د 2009 کال قانون عملي کړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون د ترهګرو ډلو سره د مرستو په تور کې په پاکستان کې درې کسان د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. په دې کې دوه تنه مولوی ادم خان اڅکزی او امیر علي چودري د پاکستان شهریت لري. په دوی دواړو واشنگټن تور لګولې چې افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو او په ازبکستان کې وسلواله ډلې اسلامي غورزنګ ته بارودي آلې ورکوي. د بندیزونو لاندې راغلي دریم تن قاری ایوب بشیر نومیږي چې د معلوماتو له مخې د ازبکستان او افغانستان شهریت لري. په دې باندې تور دی چې په افغانستان او پاکستان کې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ د مالی مرستو انتظام چلوي. د دې بندیدونو له مخه په امریکا کې د دغو درې واړو کسانو اساسي منجمد شوي او د دوی سره د امریکایانو، امریکایي کمپنیانو او په امریکا کې د اوسیدونکو خلکو سر ډول معامله هم غیر قانوني ګرځول شوی ده. د تاجکستان د تعلیم وزارت په هیواد کې د ټولو یونیورسيټو مشرانو ته هدایت ورکړی چې د نړیوالو ګروپونو لخوا جوړ کړی شوی سیمینارونو، ورکشاپونو او نورو غونډو کې د خپل زده کوونکو د ګډون کولو نه منع کړي. د دغه وزارت یو چارواکي علي داد رسولوف د مشال ریډیو تاجک څنګه ته د دې خبرې پخلی کړي چې د رواني میاشتې په سر کې د ټولو یونیورسيټیانو انتظامیې ته لګل شوی خطونو کې ویلي دي چې په خپلو طالب علمانو د نړیوالو تنظیمونو لخوا جوړ کړی شوی غونډو کې په ګډون کولو ټینګ بندیز ولګوي. نوموړي د نړیوالو تنظیمونو د د پاړان د ښنه خودلې وای چې د کوونکو ته پکار دي چې د دوی په غونډو کې د ګډون کولو پر ځای خپل تعلیم ته توجه ورکړي. او روسي خبردا چې ایرانی نژاد امریکایي پرون ومنله چې د ایرانی پوځیانو سره په ګډه غوښتل په امریکا کې د سعودي عرب سفیر وجني. 55 کلن منصور ارباب سیار په نیویارک کې په عدالت کې دغه اقرار وکړ. نو موري چې د امریکا شریعت لري او ایرانی پاسپورت ورسره دی په 25 کلن کالا بند محکوم شي. د مشال د خبرونو په
خبرونه مولا مجید بابر زخوا اوریدل په روانه غړی کې دا ریپورتونه لرو. د نیټو سیکرټری جنرال ویلی افغانان باید فخر وکړي چې په راتلونکي کال کې به د دوی خپل ځواکونه د امنیت د ساتنې قیادت کوي.
The Afghan people can be proud that next year your forces will be in the lead for security across the country.
پر ملال یوسفزی تور برید ورستا او طالبانو د میډیا ته د برید دړکی ورکړي. دوی داسي ولی کوي دا ورستا اوري. د پاکستان د ایز بیختلاف مشر ویلي حکومت د ملالې د پیښه د ممکنه پوځي اپریشن په پلمه راتلونکي انتخابات ځنډول غواړي. خو حکومت سوایي
پاکستان په موجوده وسایلو کې یو بل محاز ځان ته کولا او ول نغواړي او نه زمونږ دا وس خبره ده. نو په دې وجه صاحب په حال د شمالي وزیرستان د موجوده حکومت د اپریشن هیڅ قسم اراده نشته.
پر ملال یوسفزی تر برید وروسته او طالبانو د میډیا ته د برید د رکاوړ کړي. دوی داسې ولي کوي
کله په دغه کور کې پاکستان او بل څه د دې په خلاف جنرالستان چې کوم کوشش وکړ دا د وژنې طالبان دا بالکل اسولیشن طرف ته لاړو تنها شي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه سم په خبرونو کې واوریدل په کابل کې د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویلي چې که څه هم په بهرنیو ځواکونو د افغان امنیتي سرتیرو د لیکونه بریدونه روان دي او د دوی لپاره دا ډول بریدونه درول ډیره مهمه خبره ده. راسموسن زیاته کړې چې ناتو ځواکونه به د افغان ځواکونو د صلاحیت لوړولو کې مرسته جاری ساتي. په دې اړه له کابل د مشال ریډیو د همکار اسدالله لودین رپورټ ته غوښتي.
وروسته لدې چې افغان ولسمشر د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د نړیوال ټولنې په پروګرام انتقاد وکړ، د ناتو عمومي منشي وویل چې دغه سازمان غړو هیوادونو د افغان ځواکونو د تجهیزاتو د کمښت ارزیابي پیل کړې ده. اندرس فوغ راسموسن د پنځمې پورس په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ مهمه دا ده چې افغان ځواکونه د پرمختللو پوځي تجهیزاتو مدیریت او د ګټه اخیستنې لارې چارې زده کړي.
This is not only a question about
the provision of equipment.
یوازې د تجهیزات او د ورکولو مسأله مطرح نه ده، بلکې مهمه دا ده چې افغان ځواکونه باید د دې ورتیا پیدا کړي چې څنګه د داسې تجهیزاتو مدیریت وکړي. زموږ په روزنیزو پروګرامونو کې باید دې ته ځای ورکړل شي، ترڅو موږ ډاډه شو چې افغان ځواکونو ته کوم وسایل ورکوو په ښه او اصلي لاره کارول کیږي. موږ په دې موضوع ډیر تمرکز کوو. رسموسن په داسې حال کې د افغان امنیتي ځواکونو د سمبالښت خبره کوي چې افغان ولسمشر دوه اونۍ وړاندې په نړیوالې ټولنې او امریکا سخت انتقادونه وکړل چې په تیرو یوولسو کلونو کې یې د افغان ځواکونو سمبالښت ته لازم پام نه دی کړی. ولسمشر هماغه وخت وویل چې که نړیواله ټولنه یا امریکا د افغان ځواکونو تجهیز ته پام ونه کړي، نو دوی کولی شي چې په دې اړه چین، هند او روسیې ته مراجعه وکړي. ولسمشر کرزی له راسموسن سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې دواړو لورو د افغان امنیتي ځواکونو په سمبالښت، د هیواد د دفاعي ځواک په پیاوړتیا او ځینو نورو مسئلو ګټورې خبرې وکړې.
در جریان ملاقات ما در مورد کامیابی پروسه
قات کې د امنیتی انتقال په بریالیتوب د امکان په صورت کې له وخت نه مخکې د دغه بهیر په پایته رسیدو د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنه او همدارنګه د افغانستان د دفاعي ځواک په پیاوړتیا خبرې وکړې.
کرزی او راسموسن دواړو د افغانستان د راتلونکي په اړه ډاډ څرګند کړ او وی ویل د دغه هیواد امنیتی ځواکونه دې ته چمتو دي چې په یوازې سر امنیتي چارې کنټرول کړي، خو دواړو چارواکو د افغان سرتیرو لخوا پر بهرنیو ځواکونو حملې یو جدي ستونزه وبلله او زیاتې کړه چې د مخنیوي لپاره یې په ګډه کار کوي. د ناتو عمومي منشي وویل وسلوال مخالفین تل هڅه کوي چې خپل جګړه ییز تاکتیک بدل کړي، خو وی ویل دغه کار د مخالفینو د بریالیتوب په معنا نه دی. هغه وویل چې دغه حملې به د ناتو په ماموریت هم اغیز ونه کړي. د ناتو عمومي منشي وویل چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د ناتو روزنیز ماموریت تر ډیره پاتې شي او افغانان باید خپل راتلونکي ته په ډاډه سترګه وګوري. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
هلته بیا د پاکستان ویلي چې د پاکستان افغانستان لپاره د امریکې خصوصي استازی مارک راسمن به ډېر زر د دې هیواد دوره کوي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاند په اونیزه خبري غونډه کې کړې چې هلته د مشال ریډیو همکار ریاض مسخیل هم ورغلی وو او دا ریپورټ یې رالېږلې دی.
د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبري غونډه ته په خطاب کې د خارجه دفتر ویان معظم علي خان وې چې د ملالۍ یوسفزۍ په پیخه هر چاته افسوس دی، خو دا خبره غلطه ده چې ګنې د کم یو طرفه دا پیخه د شمالي وزیرستان اپریشن د پارا کارول کیږي. د معظم علي خان نه چې کله دا تاسو کړې شو چې آیا روانه اونۍ کې د امریکا خصوصي استازي مارک راسمن هم په شمالي وزیرستان اپریشن د خبرو اترو د پارا پاکستان ته روان دي، نو دوی
او موږ امیدوار یو چې ګراسمن به د پاکستان دوره کوي، خو زه په دې وخت نشم ویلې چې په کومه نیټه به راځي. دا د پاکستان او امریکې ترمنځ د روان عمل تسلسل دی او دې دوران به په دواړه خیزه چارو او خپل منځي ګټو خبرې کیږي. تر څو چې د شمالي وزیرستان اپریشن خبره ده، نو څنګه چې ما وویل چې په مختلفو چارو به خبرې کیږي چې په خپل منځي ګټو اړوي.
د پاکستان او روس د تعلقاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویاند وې چې دا تعلقات اوس کې دودی او په مختلفو معاملو د دوانو ملکونو فکر یو شان دی. د روسی خارجه وزیر د پاکستان 13 دوره کې آیا د افغانستان په چارو او د اتحادی ځواکونو د وتو رستو هلته د امنیت پاړه سه قسمه خبرې اترې شوې دي. د دې په جواب کې ویاند وې
دا ډیره ګرانه وی چې د دغه ملاقات په هر اړه خبرې وکړې شي. البته دا خبره ضروری ده چې د افغانستان په حواله خبرې شوې دي او د افغانستان د امن او سلامتی په اړه د دوانو ملکونو خیالات یو شان دي او غواړي چې هلته امن او قلاری وي.
د یوې پوښتنې په جواب کې معظم علي خان زیاته کړه چې باکو کې پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری د ایران، آذربایجان او ترکی د مشرانو سره لیده کاته کړي دي، خو افغان ولسمشر سره ملاقات نه دي شوی. ویان د دغه ملاقات نه کېدو څه خاص وجه هم بیان نه کړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې موږ د پاکستان د دفتر خارجه ویاند ویلي چې د ملالۍ یوسفزۍ وروسته په شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن هیڅ داسې پلان نشته، خو بیا په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر چودري نثار علي خان ویلي چې په موجوده حکومت د ملالۍ واقعي او شمالي وزیرستان کې د اپریشن له وجې د راتلونکي ټول ټاکنو څنډولو یو سازش کوي. په دې اړه باندې احمد الله اسلام آباد رپورټ لري.
پارلمان د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د چودري نثار علي خان وینا وه چې موجوده حکومت قومي اسمبلی یو ځل بیا د خپل ذاتی مفاداتو او مقاصدو لپاره استعمالول غواړي او په وزیرستان کې د فوزي اپریشن منصوبې جوړوي. نوموړي وویل چې دا د ملک په ضد یو سازش دی او حکومت په ملک کې داسې حالات جوړول غواړي چې راتلونکي ټولټاکنې وځنډوي. د پاکستان مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې زموږ ګوند نه صرف په شمالي وزیرستان کې د اپریشن مخالفت کوي، بلکې حکومت لخوا د دې اپریشن په وجه ټولټاکنې زنڈولی اور سازش ہم روان دے.
اے این پی کے چیف منسٹر یا سندھ کے بعض لوگ ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی اور د سندھ صوبے زنی غڑے دا وائی چ ملک کے امن ضروری دے، انتخابات بیا ہم کے دیشی منگ پ ملالی شوی حملہ غندو خودی واقعی لوجی اپریشن کول منگ تس صحیح گام نخکاری زکا چ دین اولان دی شوی اپریشن نو لوجی ملک تچ کم زیان رسیدلے دے نو ہغد ٹول پ اڑان دے دے او چ دوی پ شمالی وزیرستان کے د اپریشن خبری کوی نو منگ تخکاری چ دا د حکومت د ٹول ٹاکن د زنڈولو حکمت عملی دا او موجودہ وقت کے ٹول ٹاکنی زکا ہم ضروری دی چې حکومت د خراب و پالسو لوجه حالات دومره خراب شول. د حکمران جماعت پیپلز پارٹی د قامی اسمبلی غړی اخونزاده چټان وای چې نه خو حکومت د ٹول ٹاکنو زنڈولو سره اراده لري او نه په شمالی وزیرستان کې د اپریشن
ترسو پوری چې د شمالی وزیرستان تعلق دی نو آلتا یو معاهده شوی و هغه معاهده لا تر اوسه پورې برقرار ده. پاکستان په موجوده وسایلو کې یو بل محاذ ځان ته کولا اول نه غواړي او نه زمونږ دا د وس خبره ده. نو په دې وجه سره فلحال د شمالی وزیرستان د موجوده حکومت د اپریشن هیڅ قسم اراده نشته دی.
خبریال او سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وایي
دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې د دې قوم د دهشتګردۍ متعلق څه خاص پالیسي په ټول بشري کې نشته. د مسلم لیگ دنه د خبرې چې روانې دي دا بالکل د هغه یو عکس دی. چودري نثار سټېټمنټ دا ښایي د هغو زیاته دلچسپي چې ده نو هغه په الیکشن کې ده او د هغو دې مسلې له دونه اهمیت نه ورکوي. که داسې وي نو دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده، ځکه په ملاله باندې اټیک هر چا چې وکړو قوم چې هغه په یو ځای باندې راغی او ودرېدو او هغه وایي چې دا شی ختمول غواړي، که فرض کا حکومت او فوج یو اکشن د قوم په مفاد کې اغستل غواړي نو بحیثیت قومي نېشنل پارټۍ ځای ملګرتیا وکړي.
سلیم احمد زیاته کړه چې وخت راغلی دی چې حکومت نه صرف په شمالي وزیرستان بلکې په هر هغه ځای کې چې ترهګر پکې پټ دی په ضد یې عملیات وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایسوسیٹڈ پریس خبری ایجنس لکی پر ملالہ یوسفزئی د وسلوال برید په تناظر کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي کاروایی پاړه جلا جلا نظرونه موجود دي. په دې کې خواته د یاد اپریشن پر ملاتړ کې خبرې کېږي نو بل خواته د دې مخالفت موجود دی. دا څنګه د مقالې مهم ټکی به له ملیحه میرزاده واورو.
اسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی لیکي دا چې ملاله یوسفزئی باندې د وسلوال برید پاړه د خلکو قهر ښکاره شوی. دای باوجود پاکستانی سیاسي مشران او تجزیه کاران په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پوځي آپریشن پاړه جدا جدا فکر لري. ایجنسی لیکي امریکا د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان فشار راوستي چې په دغه سیمه کې د پوځي کاروایی وکړي او زیاتوي په 14 کلنې ملاله باندې برید په دې اړه بحث ته یو نوی رنګ ورکړ. یو خواته دا فکر دی چې حکومت باید دغه برید پر دې عمل کې په شمالي وزیرستان کې د کاروایی ملاتړ وکړي، بل خواته دغه دعوی دی چې جګړه د مسلې حل نه دی او ورسره به تشدد مخې ته راشي. د دوی دغه وړاندیز دی چې د سولې خبرې دی وشي او په افغانستان کې د امریکایي جګړې ملاتړ دې بند شي. اجانس لیکي د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د برید په سخت ټکو کې غندنه وکړه چې په شمالي وزیرستان کې د آپریشن د امکان په اړه تمیز زیات کړي. د نوموړي په خبره ترهګري تبه کله هم سر نه ټیټوي او جګړه به جاري ساتي. اجانس لیکي د پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک تیره هفته ویلو چې حکومت د شمالي وزیرستان آپریشن په اړه فکر کوي، خو بیا څو ورځې پس د بیان نه پشا شو. ای پی اجانس لیکي که څه هم پوځ په شمالي وزیرستان کې د طالبانو لخوا د ګواښ نه خبر دی، خو هغلته د بېلابېلو وجو په بنیاد په کار وای کولو سره نا سره دی. د پوز په خبره په نورو قبایلی سیمو کې یې له اول نه پوزي سرتېري ځای پر ځای دي. خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي پاکستان نه غواړي د نورو وسلوالو ډلو سره تعلقات خراب کړي، ځکه چې له افغانستانه د بارني ځواکونو د وتلو وروسته استعمالول شي. اجانس لیکي د طالبانو پر ضد د کاروایی مخالفت کوونکي چې خلاصي اسلامي ډلې دي په دې پوه دي چې په ملاله د وسلوال برید پاړه راپورته شوي قهر سره کې دي شي، په شمالي وزیرستان کې د پوځي کاروایی پاړه حکومت ته یو بنیاد په لاس ورشي او داسې بدا د امریکا مرزي هم نه ښکاره کیږي. اجانس لیکي تنقید کوونکي دا په ګوته کوي چې په پخواني وخت کې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې ناکامه شوې دي او یادې وسلوالې ډلې په بیا بیا ویلي دي چې د پاکستاني حکومت سره ځکه جنګیږي چې امریکا سره یې تعلقات دي او د دې لپاره هم چې په هیواد کې د اسلامي شریعت نافذ شي. اجانس یادوي په پاکستانی ولس کې هم په شمالي وزیرستان کې د آپریشن په اړه بیل بیل نظرونه موجود دي. اجانس په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر ملیح لودی د خلیل زیاتوي که حکومت د یادې پیښې په تناظر کې د ولس د غوسې نه ګټه پورته کول غواړي نو ورته به زر ګام اخیستل پکار وي.
په شمالي وزیرستان کې د اپریشن کولو یا نه کولو په اړه باندې بیل بیل نظرونه تاسو ملیحا امیرزاد اوریده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 1500 او 15000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
کایو خاطر په شمالي وزیرستان کې د اپریشن خبري کېږي او په پاکستان او نړۍ کې د ملالی یوسفزی ذکر روان دی. ملالی یوسفزی دا وخت د برتانیې په کوینز الزابت برمنګم هسپتال کې پرته ده، علاج روان دی. ډاکټران وایي چې د دې روغتیایي حالت په ښه کېدو دی. هم دغه هسپتال یو ویب سایټ خلاص کړی دی چې هلته نه یوازې خلک اتیه کولای سي پیسې، بلکې قربان دي د نړۍ خلک خپل نظرونه هم ورکوي. د ملالی یوسفزی اوس روغتیایي حالت څنګه دی؟ هم دغه پوښتنه مجید بابر په لندن کې میشت له عادل شازیب څخه خبريال دی پوښتنه کړې وه.
د کوین الیزابت هسپتال چې کوم ستر چارواکی دی ډاکټر ډیوډ، داغه څخه اخیری اپډیټ جاری شوی دی د ملالی د علاج په باره کې. او هغه د وخت د ملالی صحت کې چې تر اوسه څومره پرمختګ شوی دی په هغه باندې خوشحالي څرګنده کړې ده. او اوس دلته ډاکټران دا وایي چې کېدای شي په یو څو ورځو کې د ملالی ریکنسټرکټیو سرجری وکړي، یعنی دا هغه چې کوم سر پیوندکاري شوی ده نو کېدای شي چې په هغه باندې هغه د وخت اوس مشوره شروع کړي ده چې دغه هر څه دی ولا دوباره و.
عادل شازیب، د کوین الیزابت هسپتال په ویب پاڼه هم او داسې راپورونه هم و چې ملالی یوسفزی سره د هغوی د کورنۍ غړي لکه د هغې د پلار، مور او ورونه خویندې نه دي راغلي برطانیې ته، نو په دې اړه باندې څه معلومات شته چې هغوی برطانیې ته را رسېدلي دي او کنه؟
تر څو پورې چې زموږ معلوماتو او میډیا کې کوم رپورټونه په شروع کې خپاره شوی، هغه تر مخه د ملالی مور او پلار او یو ورور دا دوی سره د سی ایم ایس ته ډاکټرانو چې کوم الته دا غي ډاکټرانو هغه هم چې کوم اوای جاز او ایر ایمبولانس او پاغه کی ملالی سره دلته راغلو، ولی هغه نرستو بیا د ملالی امنیتی ګامونه چې د ملالی د پاره کم پورته کړی شوی او دوه کسان دی دلته کې نیولیو. هغه نرستو دوی چې کوم استراتیجی دلته د سکیورټی حواله سره هغه کی لګ بدلون راوستو، ولی اوس اسپیتال د غوای چې ملالی بالکل یوازې د اسپیتال کې او د غي د ټبر خلک دلته ورسره نشته دي.
عادل شازیب صاحب، کدار ته وای چې په دغلت کې عمومي د برتانوي اولس کم قسم خبرګوندې او د دغه اسپیتال په خوښه داسې راپورونه کیږي چې خلک راضي او شمه بلای او ملالی ته پردونه وړاندې کوي.
بالکل دغه خبره ز تاسو ته کوم مجید بابر صاحب، د ملالی سره چې کم په پاکستان کې کم واقع شوی و دلته ول دستر زیاتې نوم ورکړی شوی دی، او هغه وخت دلته خلکو ته دغه پیښه یاد کړی دی څنګه چې د برتانیې شهزاده لیډی ډیانا په پیرس کې په یو اکسیډنټ کې وجل شوی و، او میډیا هما غرنګ ملالی لا کوریج هم ورکړی دی د برتانیې ورځپاڼو ټیلیګراف ګارجن، او همدا غرنګ یو شمیره شخصي ټلویزیون چې د روزانه په غنټو غنټو باندې د ملالی د ژوند پړه اغه چې څومره ستره قرباني ورکړه د اغه په اړه باندې پروګرامونه کوي. په اسپیتال کې دغه پوزیشنو مجید بابر صاحب چې د یو شمیره خلک برمنګم کې پاغه کې زرګاو پښتانه هم شامل دي، هاغوی ګلونه راوړل شروع ک اسپیتال ته او د لپاره تحفه راوړل شروع ک، بیا د اسپیتال نه بار چې د نن هم داسې د خزو دلته یو تنظیم دی چې هغه براغونډي کې شمه وبلای د ملالی له لپاره دغه د لپاره بیا د ملالی د مالی مرستې د لپاره زرګو خلکو په خپل د اسپیتال سره رابطه وکړه، نو هغه نرستو اسپیتال بیا دلته کې بانک اکاونټ هغه د لپاره کلاو کو، ډېر ستر پیسې پکې خلک اچي لګیا دي.
په برتانیا کې زخمی شوی ملال یوسفزی علاج روان دی. خلک ګولونه ورته راوړي، هلته د بینک اکاونټ خلاصوي دی. په دې اړه باندې عادل شازیب د مجید بابر سره خبره کوله. عادل شازیب په لندن کې میشت یو خبریال دی. د امریکا پی پی ایس ټلویزیون د فرنٹ لائن خبرونې پر ویبپاڼه د ملال یوسفزی په اړه یو مقاله لیکل شوی. په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان د کورنی چارو وزیر رحمان ملک ویلي پر ملالی حمله د مولانا فضل الله کسانو کړې وه. پدیاړه نور تفصیل پامیر ساحل درتاوروي.
د فرنٹ لائن پر وپانې په خبره شوې لیکنه کې راغلي د پاکستان کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پر سخت دریزه طالب مشر ملا فضل الله تور پورې کړی دی چې د پر ملالی د حمله منصوبه جوړه کړې وه. په لیکنه کې راغلي ملا فضل الله چې د ریډیو ملا په نوم هم یادېږي خپل دوه خاص وشتون کې د ملالی وژلو لپاره استولي ول. د مقالې تر مخې په 2001 زیږیز کال کې د فرنٹ لائن یو خبریال سوات ته تللی وو او هلته یې د ملا فضل الله په اړه رپورټ جوړاوه. هغه وخت ملا فضل الله د تحریک نفاذ شریعت محمدی یو مشر وو. د دې غورزنګ مقصد په سوات کې د شریع قانون عملی کول ول. هغه وخت خلکو هم د دې تحریک ملاتړ کړی وو ځکه چې خلک له حکومتي عدالتي نظام مطمئن نه ول. خو خلک هغه وخت د فضل الله ضد شول چې هغه د طالبانو په مرسته له هغو کسانو سرونه پرې کړل چې د ده په اند غیر اسلامي ول. د نجونو سکولونه یې وران کړل او ځانمرګي حملې یې وکړې. ملا فضل الله به هغه مهال پر خپل راډیو د موسیقۍ او نڅا غندنه کوله. دا به یې غیر اخلاقي کارونه بلل او د هغو کسانو نمونه به یې هم په راډیو اخیستل چې ده په نخښه کول غوښتل. په سوات کې چې تاوتریخواله زیات شو نو په 2009 زیږیز کال کې د پاکستان پوځ عملیات پیل کړل. په لیکنه کې راغلي نن د پاکستان پوځ داوه کوي چې فضل الله او د ملګري د افغانستان په کونړ ولایت کې بیا سره یو ځای شوي دي او د هغه ځای چارواکي هم د دوی ملاتړ کوي. له هغه ځای وس دا وسلوال په پاکستان کې حمله کوي.
پامیر سایلو په پاکستان کې پر ملالی یوسفزی د وسلوال طالبان تر بریدو او ځینو خبریالانو ته دړکې ورکړل شوې دي. کچم په تیرو وختونو کې هم وسلوال رسنیو ادارو ته په وار وار دغه دړکې ورکړې، خو دا ځلې بیا سخت خبرګون د ملالی یوسفزی وروسته شوه دی. احمد چا زمي رپورټ لري.
په پاکستان کې د طالبانو لخوا پر ملالی یوسفزی تر بریدو وروسته اوس ځینو رسنیزو ادارو ته طالبانو اختارونه ورکړي دي. که څه هم د وسوالو طالبانو لخوا په تیرو وختونو کې هم په وار وار د رسنیزو ادارو خبریالانو یا مشرانو ته اختارونه ورکړل شوي، خو دا ځل د ملالی بریده په رسنیو کې ډیر ځای ورکولو د طالبانو غوسه راپارولې ده. دا چې په رسنیو کې د ملالی ذکر طالب وسوالو ته څه تاوان رسولی. په پېښور کې د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر شمیم شاهد وایي چې پر ملالی برید طالبان د تنهایی خواته بوتل.
دا چې نوې دړکې دي د دې غټه وجه ملالی یوسفزی باندې کوم بریډ شو پاکستان او جرنلستان کم کوشش نہ طالبان دا بالکل آئسولیشن طرف تلاڑو تنہا شو او ٹولی دنیا ٹولی نڑے سمر مذہبی خلق تھے سمر سیاسی خلق تھے یا عام پیشور جن آگے پر طالبان غندنا اکڑا او د طالبان دا حرکت غیر اسلامی غیر اخلاقی او غیر انسانی وګڼل.
د طالب وسوال لخوا تر اختارونو ورکول ورسته ځینو رسنیزو ادارو د حالات سره سم ساتندوی ګامونه پورته کړی دي. دا چې د جنگي حالاتو او شخړو پر وخت خبريالانو ته په څه ډول خبر ورکول یا رسول پکار دي، د پاکستان د انګریزي ژبې د ورسپان ایکسپریس ټریبیون مشر مدیر ضیاءالدین لاری چاری څه دا ډول بیانوي.
جو کنفلکٹ زون ہے اس کی رپورٹنگ ہر روز ہر لمحہ جو
ہے جنگی سیموں کے دراپور ور کور لاری او حالات گڑے پر گڑے او ہر اورز بدلی گئی. لمڑے خبر دادا چھ لکھوں میں سیمی سخا خبریال راپور ور کوی باید چھ ہا سیما ور تھا معلوم ہوی او پجبا او کلتوری پھوئی وی چې دا ډول د ژبې د استعمال له کبله له ستونزو سره مخامخ نشي. دوهمه خبره دا ده د خبریال او داغه د ادارې یا مدیر ترمنځ باید تماس وي چې رښتیا تر څومره هدا پورې ویل پکار دي. دریمه خبره دا ده چې د دواړو لورو سره باید اړیکې وساتل شي، که طالبان وي او یا که د امنیتي ادارو کسان وي، چې دا ډول د ځان لپاره رښتیا معلوم کړل شي. بل خبره دا ده چې ادارې یا مدیر ته پکار ده چې د خپل خبریال پر لپسې څارنه کوي او ورته معلومه وي چې پلانې څنګه او سو اخلاصي می سفر ایستل پکار دي
اوس علاقے سے نکالا جائے.
په پاکستان کې په تیر وختونو کې یو شمیر خبريالان د کار پر وخت وژل شوی چې زیاتره یې په تیر څو کلونو کې په پاکستان کې د ترهګری او سختدریزي ترڅپی ورسته ژوند للاس ورکړی دی. شمی شاهد وايي خبريالان باید د هر قوت په ضد یو موټی سي او چاته موقع ورنکړي چې دوی ته څه ډول زیان ورسوي.
سرحدگیری چې کوم دی نو هغه مونږ ګڼو چې هغه د پاکستان او د پاکستان د قوم په مفاد کې نه ده. پکار داره چې د ترحدگیری خلاف و د پاکستان جرنلستان بالخصوص د پښتونخوا جرنلستان دا یو موټی شي. بل دوی داسې کوشش وکړي چې دوی پخپله هغه منطقو ته نه ځي چې کوم ځای کې خطر وي. ورسره ورسره پکار ده چې ادارې د خپل دا چې کوم کارکوونکي دي راغلي د حفاظت دپاره جدي توګه باندې قدمونه اوچت کړي او دلته کې چې کوم د هغوی دفترونه دي یا د هغوی کورونه دي یا د هغوی چې کوم نن سبا ټلویزیون والو سره ګاډي دي نو پکار دا دی چې هغوی کې د سیکورټي ګارډ انتظام وشي. بل طرف ته پکار دا دی چې د ټولو جرنلستانو چې کوم خلک په فیلډ کې کار کوي پکار دا دی چې د دوی انشورنس وشي. ورسره ورسره پکار دا دی چې دوی ته بلټ پروف جیکټ او یا بلټ پروف چې کوم هیلمټ دي سر دپاره پکار دا دی چې هغه هم ورکړي.
د خبریالانو د ژغورنې کمیټې هم په پاکستان کې د طالب وسلوالو لخوا خبریالانو ته د اختار ورکولو په حق له اندېښنه څرګنده کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د دوی د امنیت لپاره لازم ګامونه پورته کړي. تر دې وړاندې هم د خبریالانو د ژغورنې کمیټې راپور ورکړی و چې پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی چیرې چې په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه 15 خبریالان وژل شوي دي.
له خطرو او دړکو سره مخامخ د پاکستان د میډیا په اړه باندې د احمد شاه اعظمي رپورټ اورېدی. 15 شوي دي یو څه سیکنډ پراوشتي راځي د مجید بابر د خبرونو لنډیز واورو.
د ناټو سیکرټری جنرل اندری فوګ راسموسن وایي چې ناټو به هرومرو د افغان امنیت چارې د 2013 کال تر پای پورې افغان ځواکونو ته وسپاري. پولیس وایي په کراچۍ کې د لشکري جنگ وسلوالې ډلې مشر حافظ قاسم رشید نیولې ده. ډاکټران وایي د ملالې یوسفزۍ علاج په مؤثره توګه روان دی. د پېښور سره نږدې د خزانې کلي اوسیدونکي زلمی عبدالله نن د پېښور پریس کلب نه په سایکل د امن په نامه د ټولې نړۍ سفر پیل کړی دی. د پاکستاني چارواکو لخوا جاري کړې شوې تازه شمېرې ښایي سخت کال د پشکال سیلابونو په هیواد کې په تیرو 2 هفتو کې 1545 کسان وجلی او 750 لکه متاثر کړي دي.
د خبرونو لنډیز مجید بابر ترته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو څلی کلیر رابی اکرم لوستي او دا رپورټ را لېږلی دی.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په دنیا کې د برایز معیشیا معاشي او اقتصادي اهمیت نه انکار ممکن نه دی. په کویت کې ایشیایي تعاون مذاکرات او سربراهي اجلاس ډیر مهم دی. ادارې لیکي چې د اجلاس نه د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې برایز معیشیا کې بشمیره مواقع دي نو د ایشیا مجموعي مفاد له ایشیایي ملکونو ته په هر شعبه کې تعاون پکار دی ځکه چې ایشیایي ملکونو کې قدرتي وسایل ډیر دي نو د دې ښه استعمال د خطې غریب ملکونو لپاره د ترقی لارې پرانیستلی شي. ادارې وایي چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف خیالات په عالمی تناظر کې صحیح دي او رهنمایي کوونکي دي. ادارې ذاتوي چې یورپي ملکونو خپل اختلافات هیر کړل او په یو پلیټ فارم متحد شول او د تجارت په میدان کې ترقی روانه ده نو د دې رول ماډل مطابق ایشیایي ملکونه دي هم خپل اختلافات هیر کړي او د پایدار امن او تجارت لپاره د معاهدې وکړي. ادارې لیکي چې د تجارت په میدان کې پاکستان د ایشیایي ملکونو ترمنځ د رابطې کار په ښه توګه کولی شي. د مهلوکو اهمیت د پاکستان قدرو قیمت کې اضافه کړې ده او د کراچۍ د تجارتي اهمیت نه هم انکار ممکن نه دی ځکه چې کراچۍ ته افغانستان او وسیع ایشیا ترمنځ د تجارتي راهداري حیثیت حاصل دی نو مناسبه منصوبه بندي او تجارتي معاهدو باندې عمل درآمد سره د پاکستان پوزیشن د ایشیا په تجارت کې قائمې دی شي نو داسې امید کیږي چې را روان سبا به روخ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې حکومت له طرفه د اولس شخصي ژوند په اړه معلوماتو پورې د سکیورټي ادارو رسایې په حق له د مسوده قانون اپوزیشن او سیول سوسایټي له طرفه کم مخالفت شوی دی نو دا ښکاری چې دا معاملې په وقتی توګه ځنډی دی شي. ادارې مخ کلی کې چې په جمهوریت معاشرو کې د اولس شخصي ژوند کې مداخلت نه دی پکار او کومله کې ډېری ازادیانه د پاکستان اولس له حاصل دي نو د هغې نه د وسایلو د کمیله وجې اولس فائدہ نشي اخیستی. ادارې چې تر ترهګری یقینا یو غټه مسله ده او حکومت سره د ترهګرو او شکمندو خلکو د هلو سلو د نگرانۍ کولو جواز موجود دی. خدا صحیح نه ده چې په دې صورت کې دی د دې لاندې د ټول اولس نجی گفتگو پیغامونه او نورې هلې سلې راوستې شي. ادارې اخیر کې لیکي چې زموږ رائے ده چې یو ادارې ته په دې تناظر کې په کم حالاتو کې او څومره اختیارات به ورته حاصل وي، دا هم کېدای شي چې دا محدود اختیارات دی صرف په هنګامي حالاتو کې په مخصوص علاقو کې استعمال کړی شي او دا غي استعمال د عدالت په اجازت وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مقاله کې راغلی په ملاله یوسفزی د برید ټولې نړۍ غندنه کړې او دغه وجه ده چې وسلوالو طالبانو د دې برید د جایز ګرځولو لپاره څو واره بیانونه جاري کړل. بل خواته بیا د برتانی انډیپندنت ورسپانه لیکي په افغانستان کې د تعلیم په برخه کې ډیر پرمختګ شوی خو لا هم د 5 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د دواړو مقالو لنډیز منور شاه وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي چې سه هم د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې سو واره د ترهګرۍ خلاف پوځي عملیات شوي، خو په ملاله یوسفزی د طالبانو برید سرګندوي چې دغه سیمې لا هم د ترهګرۍ د خطر سره مخ دي او وسلوال طالبان د غلطه کار بیان کوي. ورسپاڼه لیکي چې د کې شک نشته چې په سواد کې مور پلار د جنکو د تعلیم په لړ کې د وسلوالو خبرې منلو ته تیار نه دي، خو په ملاله د برید نه پاس د هغې د کلاس زیاتره ملګري سکول ته ناراضي. بلخوا د دې پیښې د نړیوال مخالفت راپارېدلو له وجې وسلوالو طالبانو د خپل دغه برید جایز ګرځولو لپاره سو واره بیانونه جاری کړل. ورسپاڼه وړاندې لیکي په دې کې وروستی بیان چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو خبریالانو ته لیږلې، پکې د اسلامي تاریخ ځنې پیښې په رد و بدل انداز کې وړاندې کړې شوې او د هغې په نتیجه کې یې د دغه ناوړه پیښې د جایز ګرځولو هڅه کړې ده. د نړۍ ګڼ شمېر مسلمانانو مشرانو د دې پیښې غندنه کړې ده. ورسپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو په سواد کې د جنکو سکولونه بند کړي وو او د هغې ودانۍ په بارود ولوزولې وې. هلته چې کومو خلکو د دوی د خوښې شریعت نه منلو، د هغوی نه یې سرونه غوسول او بیا یې په چوکونو کې ځوړندول چې چا به یې لاش هم نشو لرې کولی. بلخوا انډیپندنت ورسپاڼه لیکي په افغانستان کې د برتانوي خیریه ادارې مشر خبرداري ورکړي چې د پرمختګ باوجود د هیواد کې لا هم 5 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې د دغه هیواد نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس د دې ماشومانو د تعلیم په اړه لا نورې اندېښنې شتون لري. ورسپاڼه وایي د افغان کنکشن په نامه دغه خیریه ادارې د 30,000 ماشومانو سره د سکول په لړ کې مرسته کړې دي. د یادې ادارې مشر ډاکټر سارا فین د افغانستان د مستقبل په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. وایي دوی اندېښمن دي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس به د هیواد کې نړیواله دلچسپي ختم شي. ورسپاڼه لیکي افغانستان کې د تعلیم په برخه کې ډیر پرمختګ شوی. د طالبانو په دور کې د سکول په 1 میلیون ماشومانو کې صرف 15,000 جنکۍ وې، خو د نړیوال مداخلت نه پس اوس 8 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي چې پکې 3 میلیونه جنکۍ دي. ورسپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغانستان کې د سولې او جوړجاړي هڅې کېږي، د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د خانه جنگۍ نه د بچ کېدلو او د امن لپاره یوازنۍ وسیله تعلیم دی چې د دې هیواد نوي کول ته په لازمي توګه ورکړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس هم ځینې نړیوال رپورټونه او بیا ورسته بیرته سیمې ته ځو. په امریکا کې یو عدالت هغه 21 کلن بنګلیشتیشي ځوان بغیر ضمانته جیل ته لیږلی چې په تعلیمي ویزا د زده کړو په پلمه راغلی و، خو غوښتل یې چې د زورور پاوند بم یو بم جوړ کړي امریکان ته تاوان ورسوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ درته نجیب عامر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي یو بنگلاديشي کس په دې چې جهادي فعالیتونو کې تورنو د امریکایي پولیسو لخوا نیول شوی دی. نوموړي هڅه کوله چې په منهاتن کې د موټر بم یو 14 وکړي. دا کس قاضی محمد رضوان نفیس نومیږي او یو 21 کلن دی. د ترهګرۍ د مبینه هڅې نه وړاندې یو ګودام ته تللو چې د 1,000 پاونډو د یو بم د جوړولو لپاره خام مواد ترلاسه کړي. نوموړي همدارنګه یو پټ ایجنټ ته ویلي چې د هغه بیان دی په ویډیوي پټه ثبت کړي چې دی پکې وایي موږ به تر هغې خپلې هڅې نه پرېږدو چې د شهادت مرتبه مو نه وي موندلې. د اف بی آی ایجنټانو دی ونیو. د ده په لاس کې موبایل ټلیفون و او ویلي چې دا د بم ریموټ دی. نوموړي څو واره هڅه وکړه چې د یو موټر دننه ځای پر ځای شوی نقلي بم وچوي. موټر د یوې مهمې حکومتي ودانۍ سره په څنګ کې ولاړو. د چارواکو په وینا د دې کس هسې ګواښونکې نه وي، خو ترې جوتېږي چې په امریکا کې څنګه ځوانان د ترهګرو لخوا امریکایانو ته د زیان رسولو لپاره تربیه کیږي. محمد رضوان نفیس په بروکلین کې عدالت ته حاضر کړی شو چې پر ده د لګول شوو تورونو سپیناوی وکړي چې ولې د ګڼوژنې د وسلو د ترلاسه کولو او د القاعدې سره د مرستو هڅه کوله. عدالت د هغه د بغیر ضمانت نیولو حکم ورکړو. د نفیس خلاف شکایت کوونکو ویلي ده د یو خفیه ایجنټ سره تماس نیولی و چا چې پلمه کوله د القاعده تنظیم سره اړیکې لري. دوی په کوین هوټل کې کمره ونیوله او نفیس د ایجنټ نه پوښتنه وکړه، آیا زما کارونه به د القاعدې تر پوښښ لاندې راځي؟ په همدې هوټل کې په سپتمبر میاشت کې د یو بل ملاقات په ترڅ کې د نوموړي خبرې ثبت شوې چې وای هغه د برید پر مهال د ځان وژلو ته تیار دی، خو تر هغې وړاندې یو وارې خپل هیواد بنګلادیش ته ستنېدل غواړي چې خپله کورنۍ وویني او خپل کارونه منظم کړي. خو داسې هیڅ شواهد نشته چې ګوندې دغه کس رښتیا هم څه ډول ټریننګ د کومې ترهګرې ډلې لخوا ترلاسه کړی و. څارنوالان وایي رضوان نفیس د جنورۍ په میاشت کې امریکا ته په تعلیمي ویزه د برید په موخه راغلی و. هغه په جولای میاشت کې یو باوري مخبر ته وویل غواړي د ترهګرۍ یوه څانګه پرانیزي. ویل کېږي چې رضوان نفیس د امریکې د تباه کولو لپاره په بېلابېلو ځایونو کې برید کول غوښتل، چې ورکی د نیویارک سټاک اکسچینج یا د ونډو بازار هم شامل دی. د پولیسو کمشنر ریمونډ کیلی وایي د دې کیس نه معلومیږي چې نیویارک بیا هم تر برید لاندې نیول کېدای شي، خو دی وایي امنیتي ادارې تل د دا ډول پیښو هڅو څارنه کوي او تل ویښ او بیدار وي.
دا نجیب عامر چې د یوویشت کلن بنګلادیشي چې په امریکا کې بې د ضمانت جلته لېږلی دی په اړه رپورټ درکولی. خو اوس هم امریکا کې یو هغه کس چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 د ترهګرۍ پېښې منصوبه جوړه کړې وه په ګونټانامو زندان کې عدالت ته حاضر کړل سو. خالد شیخ محمد یو ورځ مخکې تر دې عدالت ته نه و راغلی. په عدالت کې ویل چې د په نورو ترهګرو پېښو کې هم برخه اخیستې ده. په عدالت کې د دغه پاکستان الاصل عرب د څرګندونو تفصیل له احمد شیبر اورو.
خالد شیخ محمد چې د سیشن بی په ورځې مقدماتي محکمې ته له ورتګه ډډه کړې وه، پرون په پوځي پلنګي جامو کې محکمې ته ورغی. د مدافع وکیل تورن جیس رایټ وویل موکل د جنوا د کنوانسیون له مخې د حق لري چې په پوځي جامو کې حاضر شي، ځکه چې د امریکا په ملاتړ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لاسپوڅ رژیم پر ضد مبارزه کوله. خالد شیخ محمد چې د می په میاشت کې په خپلې لومړۍ محاکمې کې نارې وهلې دا ځل غلی و. د ده وراره علي عبدالعزیز هم پرون محکمې ته حاضر شوی و، خو هغه عادي جامې لرلې او د افغانانو خولۍ پر سر وه. په محکمه کې درې تنه نور چې هغوی هم د 2001 کال د سپتمبر په 11 د 3000 کسانو په وژنه تورن شوي دي پرون نه تر سترګو کېدل. په مقدماتي محکمه کې خالد شیخ محمد ته اجازه ورکړل شوه چې خبري وکړي. د وویل د امریکا حکومت چې د 3000 کسانو پر وژنه ویر کوي د هغو زرګونو کسانو او حتی میلیونونو کسانو له عمله دي هم غمجن شي چې خپل یې وژلي دي، او د دغې محکمې څارنوال هم د همدې حکومت استازی دی. خالد شیخ محمد د امریکا حکومت تورن کړ چې د ملي امنیت له تعریف څخه په دې ډول ګټه اخلي چې دیکتاتوران د قوانینو د لمنځه وړلو او د خپلو اعمالو د توجیه کولو لپاره له هغه استفاده کوي. د 2001 کال د سپتمبر په 11 ترورستانو څلور الوتکې یرغمل کړې، دوی په نیویارک کې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره وجنګولې، بلې د امریکا پر دفاع وزارت ولوېده او څلورمه یې مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي وغورځېده. شیخ محمد د دې سربېره چې د سوداګرۍ د نړیوالو ودانیو د ړنګولو ادعا کوي، دا هم وایي چې په 2002 کال کې په پاکستان کې د امریکایي خبریال ریچارډ پیرل سر پرې کړی دی، او په 1993 کال کې هم د نیویارک د سوداګرۍ په نړیوالو ودانیو کې بمونه ایښي وو چې شپږ تنه هغه مهال پکې ووژل شول. شیخ محمد چې خپل یو پاکستانی انجینیر دی په کویت کې زیږیدلی او په امریکا کې زده کړې کړې دي، د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو نږدې ملاتړی او سلاکار و. که په محکمه کې دا ثابت شي چې خالد شیخ محمد او ملګری یې چې اوس د ګوانتنامو په زندان کې بندیان دي ګناهګار دي، نو دوی ټول به د مرګ په سزا محکوم شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپاو کم یولس بجو،
اقتصادی نړۍ
پپاو کم دو بجو،
د سندرو امیر اوو منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم پینځه بجو
وزمبر ترازو سمیتا امریکای خبری اژانس ایسوسیټډ پریس له افغانستان او د پاکستان لکوټ شهر زخه د پنا لپاره تلونکو هزارګانو باندې یو ریپورت جوړ کړی دی. په پټه آسترالیا ته د تلو خبره هغه وخت ډیره په ډاګه شوه کله چې تیر کال یو کښتۍ ډوبه سوچ پکې لوی شمېر هزارګان هم سپاره وو. نور تفصیل په دې ریپورت کې واوري. امریکایي خبری اژانس له پاکستان او افغانستان څخه استرالیا ته په پټولارو د تلونکو هزارګانو پاړه یو خصوصي ریپورت جوړ کړی دی. اژانس وايي په کوټه کې د هزارګانو د وژنو د رواني لړۍ لوجه یو شمېر هزارګان له هیواد وځي. د وژنو زمواري اکثره سنی اورپکړه لشکري جنگوي په غاړه اخلي. د ریپورت په وینا په کوټه کې ایجنټان د خوندې ژوند برابرولو په واده په پټولارو هزارګان له هیواد باسي. دوی دغه خلک د پاکستان د کراچۍ یا لاهور لشاره تایلند یا ملایشیا ته رسېږي، بیا پرمخ ته انډونیشیا د جاوا جنوبی جزیره ته وړي او له هغه ځایه بیا آسترالیا ته رسېږي. د تیر کال په دسمبر کې چې کله آسترالیا ته روانه کښتۍ ډوبه سوه نو په هغه کې ډېر شمېر هزارګان وو. په جکارتا کې د پاکستان سفارت له ژوندي پاتې سو سره چې کومې مرکې کړې دي په هغو کې د ایسوسیټډ پریس په وینا ویل شوي چې په پاکستان کې د ایجنټانو یو لوی نیټورک کار کوي. دا ژان د ملایشیا چارواکو د نوم نشودلو په شرط اژانس ته ویلي زیاتره سمګلران پاکستانیان دي، خو دوی د وړلو راوړلو او ترانسپورټ برابرولو مرستې لپاره ملایشین هم برتې کوي. اژانس وایي ورته مسله په افغانستان کې هم ده. کابل میشت د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز مشر وجیه الله وایي څنګه څنګه چې 2014 کال رانږدې کېږي هزارګان ویره لري چې د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته به ګواکې تاریخ بیا تکرار شي. د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې هزارګان وژل شوي وو، خو هلته د ملایشیا چارواکي وایي دوی اوس د انساني سپګلینګ د مخنیوي لپاره سخت ګامونه اخیستي دي. قانون یې سخت کړی، پر بندر یې ګشت زیات کړی او د پاکستان افغانستان له حکومت سره په دې اړه همکاري هم پراخه کړې ده. د آسترالیا حکومت هم د انساني سمګلینګ د مخنیوي لپاره قانوني او نور ګامونه اخیستل پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوسم د تعلیم په برخه کې یو ریپورت لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، د خیبر پښتونخوا حکومت څمو دوړاندې له اول جمعه څخه واخلي بیا تر 12 جمعه پورې په پښتو ژبه کې د لازمي مزون په توګه د راچکولو پریکړه کړې و چې نصاب ته د بیا کتنې کارونه پیل شوې دي. د تعلیمي چارو کارپوهان او لیکوالان وایي چې د پښتو ژبې د نوي تعلیمي نصاب په ترڅ کې به پښتانه ماشومان نه یوازې د خپلې ژبې لیک لوست په سمه توګه زده کړي، بلکې له خپلو تاریخي کلتوري ارزښتونو سره به هم په ډول اشناسي. هارون بچا ریپورت لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اترلسم ترمیم له منځوري دوه ورسته د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د ګڼمیشتو پښتني سیمو په سکولونو او کالجونو کې پښتو ژبه د لازمی مضمون په توګه د رایج کولو اعلان وکړ. د دې ترڅنګ په صوبه کې ویل کېدونکو سلورو نورو ژبو ته هم د لازمی مضمون حیثیت ورکړل شو. هم د خیبر پښتونخوا حکومت په لارښوونه په دې وروستیو کې د پښتو شاعرانو، لیکوالانو او تعلیمي چارو کارپوهانو یوې ډلې هغه نصاب ته کتنه وکړه چې د لازمی پښتو مضمون لپاره جوړ شوی دی. په دغه کاري ډله کې یو د پښتو ژبې استاد ډاکټر زبیر حسرت هم شامل دی چې مشال ریډیو ته د بټاباد د خپلې وروستۍ غونډې په اړه داسې وویل.
د لازمی مضمون په حساب باندې موږ یو نصاب ته ترتیب کو. په دې کې چې کومه د پښتونخوا د ټولو زلونه شاعرانو، دیبانو، دانشورانو او تعلیم ماهرانو راغوښتي شو. د سکول استادانو هم پکې موږ د هغوی استعداد او صلاحیتونه او اسلوز وغیره چې دغه موږ جوړ کړل، او همدا ورکشاپونه چې کومونه په سوات کې او په ابتاباد کې متوقع دي.
ډاکټر زبیر حسرت زیاته کړه چې که څه هم پښتو ژبه د لازمی مضمون په توګه خول به وخت ونیسي، خو نوموړی په عین وخت کې د دغې حکومتي پریکړې د عملي کېدو له پلوه خوشبینه دی.
پنځه ژبې حکومت لازمی ګرځولې دي او ټیکنو بورډ ته ویلي دي چې د دې لپاره قاعدې جوړې کړي، ضوابط جوړ کړي او ډی سی پی لګیا دي په هغه باندې نصاب سازي کړي او د هغه نصاب تر مخه بیا کتاب سازي کړي. نو تقریبا سزر سلوس موږ کاله کې به دا اول ترسره وشي. مطلب چې دا حکومت چې فرض څخه ختم هم شو نو دا هیڅ نشي ختمېږي، ځکه چې دا د اسمبلۍ نه پاتې شوی. که فرض که پښتو ختمېږي دي چې نو په نورو ځایونو کې به نورو ژبو ختمېږي، نو بیا به هغه خلک هم راپاسي. ګورمنټ چې کوم نوټیفیکیشن جاري لیکل نه پاهي کې دا خبره صفه لیکل د واضح الفاظو باندې چې دا په پرويکس مو کې هم وي او په سرکاري سکولو کې به هم وي.
د پښتو مضمون لپاره جوړ شوی نصاب ته د بیا کتنې د کمیټې یو بل غړی عثمان ولسیار چې د سوات له سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې د دوی د هڅو هدف د پښتنو داسې نوې کول جوړول دي چې خپل کلتوري ارزښتونه هم په پام کې وساتي او د نړۍ له نورو قومونو سره سیالي هم وکړي.
د اوریدو د لوستلو د لیکلو بیا د ویلو په غیر مباحثه کولو د معیارات دي چې دا کې خو دي بیا تر دولسم پورې چې کله دا ماشوم دي چې هغه د خپلې ژبې د تاریخ سره د پښتون ثقافت چې کوم د پښتون ولي وایو چې هغه پښتون یو کوډ اپلای دی پرې کې پښتانه اتلان مشران په دې کې د دې سیمې تاریخي او کلتوري اساسي او تعظیمي ورثي چې څومره دي چې د دې غریب اساس په شي پر دې جوګ شي چې هغه د خپل کلتور په اساس باندې نوي سيزونه دنیا لغښت
هم په سیدو شریف کې د سکولي استاد عزیز احمد کسه هم پښتو ژبه د لازمی مضمون ګرځولو حکومتي پریکړه ستایي خو ورسره د استادانو د تربیه مسله هم په ګوته کوي.
خپل کورنۍ ژبه کې چې وړو تعلیم ورکړ شي نو د دې نه بل مؤثر ذریعہ په دنیا کې بل نشته. کوم نصاب دوه کړ نو حکومت لدا پکړ چې هغه له استادان دله د وست نه ټریننګ ورکړي نو استادان خو تر ډیر زیات خوشاله دي. ظاهر خبر ده چې لکه دا زمونږ ژبه ده او د جمی مثال خو د مور ده پرایمری چې نه موږ خبره او د میډل او های هغه خو خبر دي مختلفو ذریعونه او د خلکو ته ډیر زیات خوشاله دي. دغدي
د پیښور په اسلامي کالج په هنتون کې د پښتو ژبه استاد اباسین یوسفزی چې د پښتو مضمون نصاب ته د بیا کتنې د کمیټې د کوارډینیټر دنده ور په غاړه کړل شوی وایي چې د خپل هڅو په ترڅ کې غواړي پښتانه ماشومان نه یوازې د پښتو لیکلوس د کړی بلکې له سپیشل او پښتني اقدارو او تاریخ سره هم آشنا شي.
دا څه نشي کېدای چې هغه وایي چې افلانې سره ډېر د انګریزۍ دی یا افلانې سره ډېر د اردو دی دا ویلی چې افلانې ډېر د پښتو دی. نو د دې مطلب دا دی چې پښتو د ژبې نه علاوه یو ثقافت لري او دغه ثقافت چې دی دا زموږ اصل پیژندګي ده او تر ننه پورې د دغه څیز نه زموږ بچي لري پاتې شو نو اوس به ان شاء الله چې لري نه پاتې شي.
د اباسین یوسفزی په خبره په نصاب کې د سیمې کلتوري مذهبي او سیاسي جوړښت هم په پام کې نیولې ده او په دې ډول یې پوره هڅه کړې ده چې د پښتو کتابونه متوازن ووسی.
د هارون بچا رپورت ته غوښواسته اوسم د یو داسي ځوان خبري اورو چې هغه په خیبر پښتونخوا کې دی او له پېښور څخه پر سایکل باندې د امن یو سفر پیلوي او دا سفر بدای د جنگ زپلو سیمو افغانستان پورې کوي. راځي چې وایو دی څه کوي.
دا پېښور خزانه شوګرمل اوسیدونکو عبد الله ټول نړۍ ته د پښتون کامل اړخه د امن پیغام ورکولو په غرض په خپل سیکل د پېښور پریس کلب نه تجارت پورز د دنیا په سفر روان شو. د خپل سفر نوړاندې عبد الله مشال ریډیو ته وویل چې د دې کار لپاره د یو خاص سیکل ساز کړی دی او ځین شتمن خلکو او غیر دولتي تنظیمونو د سره مالی مرستې هم کړې دي.
خو ځان سره یو پیغام لم چې پاکستان بلکې پښتون یو امن پسند قوم دی او محبت خوخی او امن خوخی.
په دغه سفر کې به هغه گاونډي هیواد افغانستان ته ځي د کوم لپاره چې د غزوان سفری دستاویزات برابر کړی دي.
لومبې افغانستان ویزه مولا غولم مازه افغانستان دغه تلاړه مغې ماته په درو غنټو کې ویزه دغه کړه. ما ورته ویل زه په دې سفر زم نو ما دې په درو غنټو کې ویزه راکړه او ما سره ډېر دغه کو زه ان شاء الله لومبې افغانستان ته زم. په افغانستان نه بخوا بیا قرغزستان شو هغه ملکونو ته بزم کم چې هغه مخکې نن نشپګو میاشت مخکې متاثر شو دا غي سره بل امن یو اظهار وکړ.
عبد الله وایي چې پښتون یو امن خوخي او مینوال کام دی خو د بده مرغه د دوی پزمکه پردي جنگ دوی پټوله نړۍ کې بدنام کړی دي.
زبر دوه کال بعد هم ځان ته ټارګټ کړل او زبر اعظم دا یو امن یو پیغام مده ټول دنیا د خلکو نه بد کوم پښتنو زی زبم دا پیغام وړم چې پښتون امن پسند قوم دی. زدا غي دا اړخه یو سفیر راغله
دی وایي چې ملال یوسفزی د امن आवाज اوچت کړو نو ځکه پرې ترخه ګورو برید وکړو او وایي چې هغه هم د امن لپاره هر قربانی ته تیار دی.
بلکې اوس چې دا کم مون سره حادثه شو زمونږ ملال یوسفزی نو هغه سره هغه باندې زړه ډیر سخت ډیر مایوس اوسم يم او دا غي دا د غیم یو امن یو مشن او ان شاء الله خو خیر طيب ول صحت ورکي او د امن دغه کې زمونږ بلکې سرم زین ان شاء الله.
د یو پښتنې په جواب کې هغه وویل چې هغه د خپل مور پلار او کورنۍ په خوخه په دغه د امن په سفر روان دي او هر کس مسختو او خطرو ته غاړه ایښې ده.
ما ځان له دومره اړکلک کو اختر کور ارسه می پره خو دا ابد ده تیر زب زکه زبوک بل د سبا دوک محلات شروع دي سوک سم صبح جوړي سوک سم صبح جوړي
خو بیا د امن په سفر روان دغه زلمی حوصله ده پاره نه خو سوک لوړ پوړ چارواکي او نه د بشري او امن تنظیمونو استاد هغه ته مخخه ده پاره راغلی خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوسم لکه څنګه چې په قبایلي سیمو کې د جنگ جګړې وهلو ټکولو او تشدد خبرې کیږي په شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او په نورو سیمو کې هم دا خبرې دي او خلک به کور سوي کورونا ځختللي په کمپونو کې آباد دي او شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان خود مسعود علاقه بالکل انسانانو ځخه یو وخت خالص و خو په دې سیمو کې مرغان هم په کمیدو دي او دا مرغان د کمیدو وجه د بهوا پرته خپل شکار هم دي د مشال همکار پر دې رپورٹ جوړ کړی
د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې پسپرلی او په خزان کې بعد شمالي وزیرستان ایجنسی په لاره د چین او د روس سایبیریا علاقې څخه کمې مرغۍ راتلې په هغه کې نن سبا تر 80% پورې کمی راغلې ده او د غلطه ډېر کارکونکي دا خبره کوي چې په خوا بعد شمالي وزیرستان ایجنسی شوال رزمک خیسور منظرخیل او شیرت علاقې باندې یوازې د مرغانو بیلابیل نسلونه بلکې ګڼ شمېر ځنګلي ځناور هم لیدل لیکیدل خود دوی پوینا پتیرا لسیزا کې دغه ځنګلي ځناور په نظر ناراضي د شمالي وزیرستان ایجنسی شیراتلا چې دوا کم سلويغ زرا اکړه پراخه صحرا لري او په خوا کې د کیتی دریا هم بهيږي د مختلف ډول مرغانو د پاره د خو خزای ګڼلې شي او د غلطه خصوصا د بټي روخ کار په لویا کچ سره کیږي د دې سیمه اوسیدونکو رحمت الله وای چې اوس د زیات خکار لوجه د مرغانو او د وړې مرغۍ نسلونه په کمیدو دي
په بوه دي سری دي زرزرا کی دي میره کوچه وتا وی مختلف مختلف مرغۍ شته بکشه مخشه خلک ډېر زیاته دا وس کمای داس په شروع غي چې ار سړی لکه شکور کو ار سړی روان وي
اعجاز خان وای چې ډیر په مینه باندې د مرغیو ښکار کوي د غلطه موجود د مرغیو مختلف قسمونه او د هغې ښکار په اړه مشال ریډیو ته وایي
لاسو تکو لاشی چیزو دا شکور که باتیر غاد پورا میج دی کازه و لگوی دی سنزر غاد پورا میج لیمه و لگوی دی بی پا غوڑا و دانیر واری مرغی چی آغا میج بی پا منی چر و پا چر دور منی ولی مختلف کسم مرغی دی چی بداش سیسه دی سنزری بابوغیش نیک و تاره زرک دباره باتیر زرزرک سره لگر کی سیڑک بلبل سهار بلبل کوټی چرګ زیړبوغ سیسه خو میز مړوي خو د سنځري زر کې دغه د ونسی بیا دغه میز خرڅوي په دغه لکنن سبو د زر کې چک کې ماته
د پاکستان په بندوبستي علاقو کې د وایلډ لایف فنامه اداره چې د ځنګلي ځناورو او مرغانو حفاظت کوي او بقاعده قوانین لري خو دغه محکمه په قبایلي سیمو کې وجود نه لري نو ځکه د غلطه هر ډول ښکار په آزاد مټ سره کیږي ملوک خان چې په بنو کې د ځنګلاتو محکمې افسر دی وایي چې په شمالي وزیرستان ایجنسی مختلفو سیمو کې قیمتي ځنګلي حیات شتون لري خو که څه هم د دوی واک د غلطه موجود نه دی خو په مقامی آبادی کې دولت کولی شي چې د ځنګلي حیات د بچاو دپاره کمیټې جوړې کړي او دغه خلک د دې په اهمیت باندې پوهه کړي
مخشه چی کیم وی کابل مرخور ورته ویر سلیمان مرخور ایویل کنه بل علاقے ته ویتلل په دغه فاټا ایریا شمالی وزیرستان شمالی وزیرستان چې کیم د رزمک د شاول یا د وغیرہ علاقے دی دا ډیر غرین علاقے دی په دغه شدا مرخور یو وخښه وو خو یې ختم شو دا به ته هاشه شکار دی وجنه لیپړه چیتا می ورته وی دا غاشتا پشه ځنګلی بلی چې کیم د وایل کټ دا غاشتا پشه زیوت نه زیوت پټنشل چې کیم د په وزیرستان علاقے شدا دی پریډیټر دا چکیم شکور والا یغه دیده مرغونه شه بیو مقامی دی او یو دی نقل مکان والا چې میر هجری پرنده ورته وی هجری پرنده د سنټرل ایشیا سٹیټ نرسی انټو پاک تا په دې لري باندې تیرېږي افسوس سره ویو چې ایسا پرې په فاټو شه د میر ډیپارټمنټ چار نه دوشری کړی کا فل حال سدس کا قوانین وغیرہ مې کی ورته جوړا چې د کمیونټی بیسډ منیجمنت وایلا و د ختمه ولې په فاټو شه لګیا چې دغه میر دغه تدارکو کی چې په کنزرویشن شه میر خلک شامل کی
د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي چې نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې په ټولو قبایلي سیمو کې که د ځنګلي ځناورو او مرغانو د حفاظت دپاره څه ګامونه پورته نشي او په دې کې مقامي خلک استعمال نشي نو په راتلونکي څو کالونو کې به د مرغۍ ډېر نسلونه ختم شي
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د نن ورځې نه ساته خبرونه پر ختمه دودي خو تر ختمولو لمخه به مجید بابر توار ورکو چې د خبرونو لنډې زراته وړاندې کړي.
د ناتو سیکرټری جنرال اندری فوګ راسموسین وایي چې ناتو به هر عمر د افغان امنیت چارې د 2013 کال تر پای پورې افغان ځواکونو ته وسپاري. پولیس وایي په کراچۍ کې د لشکر جنگ وسوارې ډلې مشر حافظ قاسم رشید نیولې شوې ده. ډاکټران وایي د ملالۍ یوسفزۍ علاج په موثره توګه روان دی. د پېښور سره نږدې د خزانې کلي اوسیدونکي زلمی عبدالله نن د پېښور پرېس کلب نه په سایکل د امن په نامه د ټول نړۍ سفر پیل کړی دی. د پاکستاني چارواکو لخوا جاري کړې شوې تازه شمېرې ښایي سخت کال د پشکال سیلابونو په هیواد کې په تیرو 15 هفتو کې 1500 کسان وژلي او 5500 لکه متاثره کړي دي.
مجید بابر درته د خبرونو لنډې سوړاندې کړي. د مشال وړاندې کړل. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسو. با خو باید وایي تاسو د مشال ریډیو د ټولې خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سایټ باندې نه یوازې لوستای شئ بلکې اوریدای شئ او ټولې خبرونه اوریدای شئ. او د مشال ریډیو دغه چې کمی څپې دي په دې باندې تاسو اوس وایس اف امریکا ډیوا ریډیو هم کواړي نو اوریدلای شئ. تر سبا پوری د مشال روډي ټول همکارانو ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.